تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در نوریدن کو شپک بجه شوی پا روانی و سات که دا خبرونو او راپورنو ترسنگ دا لوبو لمیدان خبروان هم در تلرو پا پیل که هم لند خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په کندهار ولایت کې په نشایي موادو د روږدو کسانو د علاج سل بستریز روغتون بیا رغولی او بدل کړی. د ملګرو ملتونو اړوند دې ادارې پر خپل ټویټر خبر ورکړی او ورسره لیکلی دي چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. WHO وایي دا روغتون یې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دي د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو څخه مننه کړې چې په افغانستان که د نشایي موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاحکار مولوي عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي، خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پرېکړه ملا هیبت الله خونزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره یې خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پرېکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي، بند شول، او کله یې چې د خلاصولو امر وکړ نو په هغه ورځ به خلاص شي. په تیرو دو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړې او بیا یې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، خو په دې ټوله موده کې یې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتي دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندای کرکټر ملي پرادیف کمار میوادا د هیواد د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میوادا په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کم ته رسېدلی. څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میوادا د روزونکي په توګه ډېره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنو د لوبډلو د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګې څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګې ته نږدې د دو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د 2 میلیاردو ډالرو په ارزښت د ایران شتمنۍ د 5 ایرانی الاصل امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې آزاد شي. پرونی خبرداری ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. او د افریقایي ټولنو اقتصادي ټولنه پام کې لري چې نایجر ته پارلماني کمیټه واستوي څو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلماني ویان پرون رسنیو ته ورکړ. د نایجر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغنده او د پوځي اقدام ګواښي وکړ، خو دوی په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکیچ له سوله ییزې لارې حل شي. د نایجر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې، امریکا او نورو هیوادونو هڅې رد کړې دي چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکیچ ته پراخېدو احتمال زیات شوی. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ پښتون افغان کډوال چې لغیر قانوني لارو برېټانیا ته روانو په سمندر کې ډوب شوی او مړ شوی.
دا خو ډېر د خوشاون کې خبر ده چې ډېر زیات افغانانو چې د پښتې کې وژل شوی.
د طالبانو یو چارواکي ویلي دي چې په پوهنتونونو کې د نجونو د بیا منلو لپاره هر څه تیار دي، خو یوازې د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي. د دې ترڅنګ واورئ، د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هیواد له نومان سرپرست صدر اعظم څخه غوښتي چې عادلانه ټاکنې وکړي. په روانه خپرونه کې د لوبو له میدان خپرونه هم درته لرو، که راسره وئ وابه اورئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم راپورنه شپکتن افغان کډوال چې لغیر قانوني لارو برېټانیا ته روانو په سمندر کې ډوب شوی او مړ شوی دی. د 10 کال کې د برېټانیا او د اروپا نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو د کډوالو پتلو کې زیاتوالی راغلی او ورسره په دې خونړۍ لارو د مړینو موارد هم زیات شوی. د طالبانو حکومت د وروستي راپور له مخې په تیر یو کال کې له بهره د 200 افغانانو مړی هیواد ته راوړل شوی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
فرانسوی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د فرانسې او برتانیا ترمن سمندرګي کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړ شوي دي چې د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول افغانان دي. دا افغانان له فرانسې څخه په غیر قانوني لاره برتانیا ته روان وو. د دوی کشتۍ چې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې تقریبا 15 سپرلې درلودي د برتانیا په چنال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کشتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د فرانسې د ساحلي ښار بولون مرستيال څارنوال فلیپ ساباتیر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې شپږ واړه مړ شوي کسان افغانان دي او عمرونه یې د 140 کلونو ترمنځ وو. د نوموړي په وینا د کشتۍ پاتې سورلې هم له څو سودانیانو پرته نور تقریبا ټول افغانان او ډیرای لویانو خو ځینې کم عمره کسان هم پکې وو. د برتانوي او فرانسوي چارواکو د څرګندونو لمخه د دې کشتۍ 940 سورلې جوړل شوې دي چې له دې ډلې شپږ درشتنه د فرانسې ساحلي ګاردانو او ډیر لس نور د هغوی برتانوي همکارانو جوړلي. د چارواکو په وینا کشتۍ پرون سهار وختي د فرانسې شمالي سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. پرون ماسپخین چارواکو ویلي و چې تر لاسو پورې کسان تری تم دي، خو د فرانسې د ساحلي چارو ادارې وروسته وویل چې یوازې 2 کسان لدره کدي. د پلټنې په عملیاتو کې د فرانسې 3 کشتیو، یو هلیکوپټر او یو الوتکه او د برتانیا 2 کشتیو برخه درلوده. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن پر ایکس ټولنیزه شبکه یا په خواني ټوئیټر پر دې پیښه خپګان ښودلې او د فرانسې صدر اعظم الیزابت بورن هم پر خپل ټوئیټر د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ د ژغورونکو ډلو عملیات ستایلې دي. د اوټوپیا شپک 50 پنوم خیریه ټولنې په سواحلو کې ځپونکو اقدامات د دې تراژیدي علت بللې او فرانس پرست ویلې دي چې پر دې لاره د قانوني تاګراتک پر وړاندې خندونه له غیر قانوني لارو د کډوالو د تلو غوښونه زیاتوي او خلک د تړباسي چې انګلند ته د تلو لپاره پر خطرناک لارو لاړ شي. د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع اوس نه یوازې په برتانیا بلکې په نورو اروپאי هیوادونو کې هم د سیاسي اجنډا او سر کې ده. د ګارډین رسپانې د راپور لمخه د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سګانی کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ اروپا ته په غیر قانوني مهاجرتونو کې په سلو کې ډیر لس زیاتوالی راغلی، خو ټول کډوال خپل منزلونو ته ژوندۍ نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د کلنی راپور لمخه په تیر یو کال کې د هغو افغانانو چې بهر ته کډوال شوي د 800 کسانو مړی بیرته هیواد ته راوړل شوي دي.
و موریدل چې د فرانسې او برېټانیا ترمنځ سمندرګي کې د وېکشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي چې د فرانس پرېس خبري اژانس راپور لمخې ټول افغانان دي. دا کشتۍ چې د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس ته خبر لمخې تقریبا 15 سپرلې لرلې د برېټانیا په چینال یمن سمندرګي کې ډوبه شوي او چارواکو د کشتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې. په داسې حال کې چې برېټانیا او نور اروپאי هیوادونو د غیر قانوني کډوالو د منلو په برخه کې سخت قوانین وضع کړي، ولې لا هم افغانان په خطرناکو لارو د هیوادونو ته ځي. احمد تکل په دیاله په لندن کې د کډوالو د حقونو له یو فعال ګلولي پسرلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې ولې لا هم افغانان په قاچاقي لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تر اوسه پورې افغانان ډېر زیات شمېره کې انګلستان ته راځي. څوک چې افغانستان حکومت سکوت او کاغې نه بعد تقریبا په 2013 کې 80 افغانان په کشتۍ کې راغلي او په دې کال کې 8000 نه زیات تقریبا 100% نه زیات پکې زیاتوالی راغلی دی. او که څه هم د برتانیا حکومت د افغانانو لپاره یو ریسټلمنت پروګرام لري د قانوني راتلو هغه پینځه خلک د کال راولي هغه نه دي توانېدل تقریبا یو پینځه لشو زره خلک په پاکستان کې اوسم لا په انتظار دی. ډېر خلک نس کولای چې هغه ته اریزه وکړي. هغه باید د یو سیار له طرفه یا د برتانوي ادارو له طرفه هغه ته ریفرس یا هغه حکومت ته وروپ جندل سي. نو اوس هم ډېر زیات افغانان راځي. د افغانانو شمیره مخکې نه ډېر زیات سوی مخکې چې وو ایرانیان او د سومالیا او نورو ځای د عراق او د سوریا خلک به ډېر زیات اوس د افغانانو شمیره ټول نه زیاته ده. د برتانیا د غیر قانوني راتګ په برخه کې بدبختانه او دا خو ډېر د خوشنون کې خبر ده چې د ډېر زیات افغانانو چې دا په کشته کې وژل شوي.
پسرلی صاحب، د برتانیا حکومت مخکې پریکړه کړې او په خبرونو کې راغلی و چې هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو باندې د هیواد ته ځي رواندا افریقایي هیواد ته استوي. خلک دغه افغانان چې تر اوسه هم برتانیا ته ځي لدې پریکړې خبر نه دي او که حتی دې ته هم چمتو دي چې رواندا ته ولاړ شي.
برتانیا خدا پریکړه کړې و قانوني پاس کړې چې خلک څو غیر قانوني راسي هغه ته به اسالم یا پناه نه ورکي او امکانات سچ بنديان کی او رواندا ته ولي. هغه تر اوسه پورې په دې قانوني تطبیق کړې تر اوسه نه دی. که څه هم دوی غواړي خلک رواندا ته ولي، هغه خبر په ستره محکمه کې بند پاتې ده.
مننه. او روسي پښتنه پسرلای صاحب، دا چې د برتانیا او فرانسې په ګډو سواحلو کې د دغو کډوالو د مخنیوي لپاره ډیر کلک تدابیر نیول شوې دي، ډیر جدید دي دا تدابیر. حتی دغه جدي اقدامات او تدابیر هم برتانیا ته د افغانانو د تګ مخنشینی ولای.
برتانیا او فرانسې ډیر په دې باندې مصرف او د امنیت په برخه کې سره اګریمنټونه کړی چې افغانان یا نور مهاجرین د فرانسې نه برتانیا ته غیر قانوني رانه سیخ په دې کې نه توانېدلی. که څه هم دلته خلک له وټلو باسي په کشتیانو کې یا د ملټری د آرمی په ځای کې ځای ورکې، خو بیا هم دینه خلک نه ویریږي نه ډاریږي بیا هم راځي. نو دغه یو بدبختي سره موږ مخامخ یو په برتانیا کې چې حکومت او قانون ټول شان د مهاجرینو په خلاف دي، خو وطن کې حالات داسې چې خلک هغه څه چمچو دي. یا کې داسې معلومات هم لري، معلومات لري وایي چې توکل په خدای څه چې کیږي هغه کیږي.
د کډوالو د حقونو له یو فال ګل ولی پسرلی سره مرکه اوریدله چې د فرانسې او برېټانیا ترمنځ په سمندرګي کې د شپږو افغانانو د ډوبېدو په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
د طالبانو یو چارواکی ویلی دی چې په هنتونو کې د انجنونو د بیا منلو لپاره هرڅه تیار دي، خو یوازې د خپل مشر امر تسری پلار دی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار لاسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې، خو هغه ویلی چې دای نه په هیګي د دوی مشر به د حکم څه وخت ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو سلاکار مولوی عبدالجبار وایي چې پانتونونه د نجونو محصلانو منلو ته تیار دي، خو د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده فرمان ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د هغه په لاس کې ده. ښاغلی جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره خبرې کولې دا ونه ویل چې دغه پریکړه به څه وخت وسی، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو لوی مشر امر وکړ چې پانتونونه دي بند سي، بند سول او چې د خلاصولو امر یې وکړي نو په هغه ورځ به بیرته خلاص سي. نوموړي زیاته وی چې طالبان دا هر څه په دې خاطر کوي چې د خپلو مشرانو د اوامرو تابعیت کوي. مولوی عبدالجبار دا یادونه هم کړې چې د طالبانو ټول مشران حتی وزیران د نجونو د تعلیم او تحصیل پلویان دي. مولوی عبدالجبار چې وایي له ملا هیبت الله خونزاده سره د روسانو پر ضد یو ځای جهاد کړی وو. اسوشیټډ پریس اژانس صدا هم ویلی دی چې له خپل لوی مشر سره و اته کاله مخکې لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پوخوا ویلی و چې د پانتونونو بندول د ښځو او نارینه وو د ګډو ټولګیو د مخنیوي لپاره یو اړتیا وه. هغه دا هم ویلی و چې د ده په نظر د پانتونونو ځینې مضمونونه د اسلام له اصولو سره په ټکر کې دي. ندیم ټینګار کړی چې په پانتونونو کې د نجونو پر تحصیل بندیز تر اوسه هم تر امر ثانی پورې پر ځای پاتې دی. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په پانتونونو کې د نجونو پر تحصیل بندیز موقت بللی وو او ویلی وو چې هر کله د جامو او درسي موادو د څرنګوالي په څیر د نجونو اړوند ستونزې حل سي نو پانتونونه به بیا پرانستل سي. مولوی عبدالجبار وایي که د نجونو پانتونونه دي که ښوونځي هلته هر څه مخکې له مخکې چمتو دي، خو یوازې وختونه شایي بدل سي. داسې چې د مثال په ډول هلکان سهار او نجونې ماپښین درسونه وایي یا برعکس. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت سلاکار دا څرګندونه داسې مهال کوي چې پر افغانستان د دوی د واکمنۍ دویمې کلیزې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. په تیرو دوو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي او بیا یې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړي، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتی دی.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو لړۍ روانه ده چې د بیان پاتې ازادي هم ورسره تر پښو لاندې کیږي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د څلورو نیول شویو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFG وایي په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو څپا د رسنیو لک پاتې ازادي هم تر پښو لاندې کوي. IFG په دیاګس په ولسمه په خپل وی پاڼه کې په دې تړاو په وخت پر شوی اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو د ناڅاپه نیولو په اړه چې په کندوز، ننګرهار او پکتیا کې تر سره شوی ژوره اندېښنه څرګنده کړې. دا په داسې حال کې چې د خبریالانو د یو شمېر ملاتړ بنسټونو په حواله په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون خبریال حبیب الله سوراب، په ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیر زی او د دغه رسنۍ خبریال جانغا صالح، په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمایز خبریال حسیب حساس هغه کسان چې له تیرې پنځشنبې راهیسې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. دغه شان په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي اژانس خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د تیرې اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې ښاغلی ابدالي د خبریالانو اړوند کومې قضیې په تور نه دی نیول شوی، خو د طالبانو حکومت د څلورو نورو خبریالانو د تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې دغه سازمان د عمومي منشي مرستیال ټیم داوسن په حواله راغلی، تیرې دوو کلونو کې په افغانستان کې خپلواکې رسنۍ په سیستماتیک توګه کمزورې شوې او یرغمل شوې. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د څلورو خبریالانو سمدستي خوشي کېدو او په افغانستان کې د رسنیو تضمین لپاره د مثبت ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د وسلوالو جګړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو پروژې یا ICLED په خپل راپور دوه کلن سپکاوی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو په نښه کول کې ویلي چې د رسنیو سازمانونه باید د طالبانو لخوا د سانسورولو او خپل سرو نیولو په وړاندې د طالبانو سره مبارزه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د رسنۍ چاپریال په ډراماتیک ډول بدل شوی او 50% رسنۍ تړل شوی دي. راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو په واکمنۍ کې خبریالان لګڼو فزیکی ګواښونو سره مخ شوی دي. ICLED د کابل له سقوط څخه د 2023 کال د جون تر میاشتې پورې د خبریالانو او د رسنۍ د کارکونکو په وړاندې له 70 څخه ډېرې پیښې ثبت کړې دي چې په خبره له 83% څخه زیاتې پیښې د طالبانو په وسیله ترسره شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې اوسیدونکو یو شمېر خبریالان هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ژورنالیزم له ستونزمنو شرایطو شکایت کوي. مراوات په کابل کې د یوې رسنۍ کارکونکې ده د ازادي راډیو ته وویل له تیرې دوو کالو راهیسې د خبریالانو ستونزې نه یوازې دا چې کمې شوې نه دي، بلکې لا ډېرې شوې دي.
زمانه که به طرف دفتر میایم یا در جریان کار
زه چې کله دفتر ته زم میام د کار په جریان کې تل ډار او اندېښنه راسره وي چې کومه پیښه اوندشي، نه یوازې زه بلکې کورنۍ مې هم راته اندېښمنه وي. زما کورنۍ ما دفتر ته رسوي او بېرته مې له دفتره کور ته بیایي. د تېرو دوو کلونو راهیسې نه یوازې دا چې د رسنیو په وړاندې د ستونزې نه دي کمې شوي، بلکې ورځ تر بلې ډېرې شوي دي. زه خپله تصمیم لرم هېواد پرېږدم، ځکه د یو فرد په توګه کله چې څوک چیرې مسؤول نه وي نو کار کول عملته هېڅ معنا نه لري.
په کندهار کې اوسیدونکو یو خبريال هم چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نن په راپور کې واخستل شي، ازادي رادیو ته وویل
طالبان وکمنی ژورنالیزم کار ډیر ستونزمن شوی. ته یو راپور د پاره چې په ټولنه کې واقع نغه راپور ته ضرورت شوی دی چې موږ پر هغه کار کړی. تر استخبارات تر اداري پرې موږ شک شوی د حوالته موږ ساتونه بندي شوی یو کارونه به حد ونځ سخت شوی، ځکه چې ضرورت دی پر هغه اساس کې غوړ موږ مختبل صحتمن باید موږ استخباراتي اداري اسلامي امارات موږ تر تعدید لاندې راولي. هغه څه چې دی وعده کړی ده چې خبریالان د اطلاعات فرهنګ دخوا واغو ته رسیدګي کېږي، متاسفانه هغه رقم نه ده و استخبارات ډیر دخیل کېږي او دخالت کوي.
د طالبان حکومت لوایندیان زبیح الله مجاهد او بلال کریمی مودې خبریالانو د نړیوال فدراسیون د غوښتنې او د خبریالانو د ادعا او شکایتونو په اړه وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان هم په خپل راپور کې ویلي و چې د 2021 کال اګست میاشتې وروسته د 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي، چې په سلو کې اتیا یې خزینه خبریالان دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ د خبریالانو وهل، ټکول، سپکاوی او نیول هغه څه دي چې خبریالان ورسره مخ دي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هیواد له نومان سرپرست صدر اعظم څخه غوښتي چې عادلانه ټاکنې وکړي. په مشرانو جرګه کې د بلوچستان ایالت استازی انور الحق کاکړ پرون د نوي سرپرست صدر اعظم په توګه ونومول شو. سرپرست حکومت په داسې حال کې چې پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، باید په دریو میاشتو کې دننه ملي انتخابات ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سرپرست صدر اعظم څوکۍ ته لنومول شوی انوار الحق کاکړ څخه غوښتي دي چې عادلانه انتخابات ترسره کړي. د 25 کلن سناتور انوار الحق کاکړ چې د بلوچستان ایالت دی او په سیاسي ډګر کې ډیر پیژندل شوی شخصیت نه دی، پرون وروسته له هغه د دې دندې لپاره ونومول شو چې صدر اعظم شهباز شریف او مخالف مشر راجا ریاض موافقه پر وکړه. د کاکړ دندبه پر انتخاباتو سره نوي د تحریک انصاف ګوند بندیوان مشر عمران خان په دې انتخاباتو کې ګډون نشي کولای ځکه د فساد په قضیه کې له حبس او نقدي جریمې سره یو ځای د 15 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د هغه پر ګډون بندیز ولګیده. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی چې اوس مهال د عمران خان پر ځای د ګوند مشري کوي پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې د انتخاباتو د اعتبار په برخه کې شکونه رامنځته شي نو سیاسي ثبات به چې د اقتصاد لپاره خورا مهم دی رانه شي. اقتصادي ثبات د پاکستان لوی ستونزه ده ځکه د دې هیواد اقتصادي رغونه داسې مهال چې د پیسو نړیوال صندوق یې د پور غوښتنه رد کړي په یو ډیر حساس حالت کې ده. انوار الحق کاکړ به د داسې یو حکومت مشري کوي چې دنده به یې د انتخاباتو په پایله کې د نوي حکومت د انتخاب تر وخته روان اقتصادي بحران څخه د پاکستان رئیستل وي. د پاکستان د اساسي قانون لمخې د انتخاباتو مشري باید یو بې پرې حکومت وکړي او انتخابات باید د پارلمان لمن هلي دورسته په نوي ورځو کې چې لر روان نومبر میاشتې سره سمون لري تر سره شي. انوار الحق کاکړ د پاکستان په مشرانو جرګه کې د یو خپلواک غړي په توګه ساب دی، خو د کورنۍ او رسنیو د راپورونو لمخې د بلوچستان د عوامي ګوند غړیتوب لري چې تر ډیره له پاوت سره نږدې جریان بلل کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه. په تیرو دو کلونو کې د انجنونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلون هڅو جدي بحثونه راپارولې دي. طالبانو لشپګم ټولګي پور تنجونې خوانځي او همدا ډول محصولان په هنتونو ته لتاک تخمنه کړې، خو ویلې دي چې غواړي د هیواد په درسي نصاب کې بدلون راولي او په عیني حال کې د ټول افغانستان په کچه د دینی مدرسو د پراخ شبکې د رامنځته کولو د پلان خبره کړې. په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو د هغو اغیزو او د هیواد وسنۍ وړتیاو ته پام سره د کارپوهانو نظرونو ته کتنه شوې چې تاسو اوریدو ته بولم.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستن.
مولوی متی الله جواد در پنشیر ولایت در پوهن در ریاست لچارواکو چخه دی چه لازاده رادیو سرپ خبرو که پروان کل که پا اونابه ولسوالی که در یوی جهادی مدرسه در جوری دو خبر ورکوی.
به تعداد 1000 شاگرد میپذیره. ببینیم که چقدر شاگرد ما
در دینی مدرسه پا طول که در افغانستان پا کچه جوری ری چه هر یوکی با زرتن شاگردان نیول کی ری گوری چه چمر از دکون کی جذبوال ایسو چمر چه دست دکون کشمیر لوری ری پا همه اندازه با استادان هم استخدام کرو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت چې دا جهادي مدرسه دلته اسلامي امارت درته جوړېږي، د کښینانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو څو مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کې پاره ولسوالۍ کې
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلی دی چې سکل د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعال شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژي کې ځنګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکي او د طالبانو ډیرای غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي. د طالبانو منتقدان وای طالب چارواکي غواړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړۍ مخکې ایښودل شوی او د پرزیدل جمهوري نظام پر مهال واده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دوو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې شاوخوا 50,000 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بې برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کیږي بلکې اسلامي مزامین تدریسيږي. خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیرای افراطي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتی دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکي په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی په دې باور دی چې د خوندزیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یو برخه ده.
هر څومره مزامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسي مزامین جغرافیایي، تاریخي مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلي، یعنی ټکنالوژي اصلي کم شي، په هغه اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس بشي، د پانتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو استراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکو په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتېدل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډېره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکیټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپیریال هم اړتیا ورته ونه لري. دا په خپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې خوندزیو ته لټلو منې کړي او همدارس په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړای دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو د سیخکاری چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر اساس زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بیلابیلو سیمو یو شمیر نجونې دینی مدرسو ته مراجعه وکړي. لدیردلې د هواد ل مرکزی سیمو څخه یوې ځوان انجلۍ چې د طالبانو لویرې نه غوړي خپل نوم افشا کړی ازادي رادیو ته وویل
ما وا یکم شریدیګه ما شامل درس مدرسه شوم.
زه او خور می په یوه مدرسه کې شامل شو یو. هلته باید څلور کاله درس وایو او وروسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو هلته جذبوي. خدا د دې دلیل نشي کې دلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د اسري زمانه له ټکنالوژي څخه لری پات شو.
طالبانو د 1989 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولای وو. د اسلامي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی وای نننۍ زمانہ د خځو او نارینه وو بي توپیر زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوها کې، په مدرنو علومو کې، په ساينس کې، په کمپیوټر کې، د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې خځې اشتراک کړی دی، د نرسې او پرستارې وظایف اجرا کړی دي. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دوه کلونو کې ل شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړی؟ دې پښتنې ته د جواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا و پښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخت خبرو ته حاضر نشول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هم دا ډول د ازادي رادیو خبرونه زموږ د ویبپاڼې له لارې ازادي رادیو ټیکی کام څخه هم اوریدلی او لوستلی شئ، او که ټولنیزې شبکې کاروئ نو په فیسبوک، انسټاګرام او هم دا ډول په ایکس یا په خوانی ټویټر پاڼه کې د ازادي رادیو پاڼې پیدا کړئ، تعقیب یې کړئ. له دې لارې هم کولای شئ هغه څه چې خپرېږي تاسو ته در ورسیږي. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای په کندهار ولایت کې په نشه یي موادو د روغتو کسانو د علاج سلبستریز روغتون بیا رغولی. د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر لیکلی ورس د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دی چې دا کار د اروپای ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. ډبلیو ایچ او وای د روغتونې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دي د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو هم مننه کړې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار مولوی عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي، خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د ملا هبت الله خودزاده په لاس کې ده. ښاغلی جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پریکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي، بند شول، او کله چې د خلاصولو امر وکړي نو په هغه ورځ به خلاص شي. په تیرو دو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو او ورپسې له پوهنتونونو څخه راوګرځولې، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا بندیز موقتی دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندي کرکټر مل پردیپ کومار میواده د هیواد د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزون کې په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میواده په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کم ته رسېدلی، څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میواده د روزون کې په توګه ډېره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنې د لوبډلو، د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځنی ختیځ کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګي څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې لري سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګي ته نږدې د دوو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د څو میلیارد ډالرو په ارزښت ایران شتمنۍ د پنځو ایراني ولاسله امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې آزادی شي. پرونی خبرداري خي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکېچ لا هم پر ځای پاتې دی. او د افریقای دولتونو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجیر ته پارلماني کمیټه واستوي ته د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلمان یو ویان پرون رسنیو ته ورکړ. د نایجیر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت په خپل لاس کې واخیست چې دا کار نړیوالو قدرتونو وغند او د پوځي اقدام ګواښ وکړ. خدای په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکېچ له سولې زلارې حل شي. د نایجیر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې، امریکا او نورو هیوادونو هڅې رد کړي چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکېچ د پراخېدو احتمال زیات شوی. ترنو اوریدونکو اوس هم د لوبو له میدان خبرونه.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. هلمن يم چې ټول برک روغ یاست. زه بختيار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه ونيزه ورزشي خبرونه اوري. د دې ونې د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابل لوبو په تړاو ریپورتونه خبرونه او معلومات وړاندې کوو. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هند کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې هم ښې لوبې کړې دي. افغان تکوندو کار روحلا نکپا د نیوزیلند د تکوندو د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام له ترسره شویو او راتلونکو سیالیو مو هم خبرو. په دې خبرونه کې به پر دې مسایلو سربیره ګڼ نور خبرونه او رپورټونه هم درته وړاندې شي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې مو د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو په تړاو هر اړخیزه مرکه کړې ده چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې به خبره شي. را سره پاتې شئ. پیلی د پاکستان پر وړاندې د کرکټ راتلونکو سیالیو ته د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې تر ډیره هغه لوبغاړي شامل دي چې د بنګلادیش پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ولوبېدل. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نور په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د اګست میاشتې په 22، 24 او 26 نیټه د افغانستان په کوربتو په سریلانکا هیواد کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، احمد شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومن شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی د لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی چې له لوبډلې سره به سفر کوي. بیا د لوبډلې په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی ټاکل شویو لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه پایله به ورکوي. نوموړی زیاتوي
لکه تاسې په جریان کې یاستئ چې افغانستان کرکټ بورډ په دغه د ورلډ کپ پروسه کې مختلفو لوبغاړو ته چانس ورکړی ده او دغه پروسه کې موږ د بنګلادیش سرم میچ نوکرل یو خو فرصت وو د سریلنکا سرم میچ نوکرل یو خو فرصت وو چې ترسو موږ ورلد کپ ته ورسېدو او د کرکټ بورډ نه مننه چې دوی موږ ته یو بهترین بل فرصت د پاکستان سره لوبو کولو چانس راکو چې ترسو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته یو بهترین پریپریشن سره ولاړ شو او ترسو چې موږ د کمبینیشن باندې نور ښه کار وشي چې ترسو هغه نیمګړتیاوې وي چې موږ ته موقع پیدا شي ترسو موږ په هغو باندې کار وکړو کوچز کار پرې وکړي ورسره سپورټ سټاف کار پرې وکړي. نو الحمدلله ښه خبره دا ده چې ټول لوبغاړي فټ دي او چمتو دي دی ته چې دوی د پاکستان سره په سیریز کې برخه واخلي.
د ویرو دا چې په لومړي ځل به دواړه هیوادونه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي او تر دې وړاندې د شل اورځو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړی روحلا نکپا د نیوزیلند د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. د نیوزیلند هیواد تکواندو ادارې په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې ده. ویلي دي د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د المپیک په نړیوالو سیالیو کې به ښاغلی نکپا د یاد هیواد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د یاد ادارې اعلامیه زیاتوي د نیوزیلند د تکواندو لپاره دا مهم خبر دی چې له داسې وړو او غوښتلو منابعو څخه ګټه واخلي. د دوی په وینا چې روحلا نکپا د نړۍ په کچه یو له پیاوړو لوبغاړو خو او هلمند دی چې د دوی لوبډلې ته به ښه روزنه ورکړي. ښاغلی نکپا به د اګست په 19 نیټه د یاد هیواد له لوبغاړو سره په اوکلند ښار کې یوځای شي او روزنه به یې پیل کړي. روحلا نکپا د لومړني افغان په توګه د تکواندو په سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ 2 ځل په 2008 او 2012 کلونو کې د المپیک په سیالیو کې د برونزو 2 مډالونه ګټلي وو. بلاخره پاکستانی حکومت پریکړه وکړه چې د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون کوي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی که څه هم د خپل لوبډلې د امنیت پر تړاو ژورې اندېښنې لري، خو بیا هم دې پایلې ته رسېدلې دي چې لوبډله به یا ټورنمنټ کې ګډون کوي. دا چې په دې رپورټ کې نورې څه خبرې دي سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اګست پر شپږمه نیټه ویلي که څه هم امنیتي اندېښنې زیاتې دي، ملي لوبډله به یې په 500 اوریز نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی پراتلونکو نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې د امنیت په تړاو ډېرې اندېښنې لري او زیاتوي چې د اندېښنې د کرکټ له نړیوالې شورا او هندي کرکټ بورډ سره شریکي کړې دي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې باید هندوستان ته د سفر پر مهال د پاکستاني لوبډلې د امنیت په تړاو بشپړ ډاډ ورکړل سي. د کرکټ نړیوالې شورا 500 اوریز جام سیالۍ سږ کال په اکتوبر میاشت کې د لسو لوبډلو په ګډون په هندوستان کې پیلېږي چې د هند او پاکستان سیالي به د اکتوبر پر 15 نیټه په احمد آباد ښار کې پیل سي. له پاکستانه په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې شایي هغه هیواد په نړیوال جام کې ګډون ونه کړي. دواړه لوبډلې به تر نړیوال جام وړاندې په آسیا جام کې سره مخامخ سي چې په پاکستان کې پیلېږي، خو د دوی سیالي به سریلانکا کې ترسره کیږي. د پاکستان او هندوستان د خرابو اړیکو اغیز اوس مهال پر لوبو هم پریوته دی، خو کرکټ بیا په ځانګړي ډول ډیره صدمه لیدلې ده. د کرکټ نړیوال شورا له ټورنمنټونو پرته دواړه ملکونه هیڅ ډول دوه اړخیزې سیالۍ نه کوي. دغه راز اوس مهال د هندوستان کرکټ بورډ او حکومت په خپلو سترو سوداګریزو سیالیو آی پی ایل کې هیڅ پاکستانی لوبغاړي، لوبڅار، روزونکي او تبصره کوونکي ته هم اجازه نه ورکوي. باید وویل سي چې په سژني نړیوال جام کې به افغانستان هم د دغو هیوادونو په ګډون له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپلې دواړه سیالۍ له چک جمهوریت او موزمبیق هیواد سره مساوي کړې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د چک جمهوریت پر وړاندې 4-0 په مقابل کې لوبه برابره کړه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې د اګست 4 نیټه له موزمبیق هیواد سره ترسره شوه هم 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال ملي لوبډلې تر دې سیالیو د مخه د مرکزي آسیا په سیالیو کې دویم مقام ګټلی و. باید وویل شي چې د فوټسال په تازه اعلان شوې نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان 4 نمرې نور پرمختګ هم کړی دی چې له 6 مقام څخه 2 مقام ته رسېدلی دی. د افغانستان د تکواندو اتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې د سپینو زرو او برونزو 6 مډالونه ګټلي دي. یادې سیالۍ په جنوبي کوریا کې د روانې اونۍ په پیل کې ترسره شوې. دغه راز د تکواندو افغان ملي لوبډله به په همدې میاشت کې په نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. د دې موضوع په تړاو به بشپړ جزئیات له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې په جنوبي کوریا کې ترسره شوې د 6 مډالونو په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په ولای د تکواندو اتو لوبغاړو ګډون کړی وو چې رامینا مینی د لومړي وزن لوبغاړي په خپل لومړی سیالۍ کې د جنوبي کوریا لوبغاړي ته ماتې ورکړه، مګر په دویمې سیالۍ کې له کاناډایي سیال څخه ماتې وخوړه او د برونزو مډال یې وګټه. دغه راز محسن رضایی په دویم وزن کې خپل امریکایي، کوریایي او آسترالیایي سیالانو ته ماتې ورکړې، خو له هنګري سیال څخه یې ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډال یې وګټه. په دریم وزن کې بیا بیژن صدرزاده په خپل لومړۍ سیالۍ کې له کوریایي سیال څخه ماتې وخوړه او هیڅ مډال یې ونه ګټه. همدارنګه حکمت الله زین په 4 وزن کې ښه وځلید چې خپل عراقي او کاناډایي سیالان یې مات کړل، خو هغه بیا د کوریایي سیال پر وړاندې لوبه وبایلله. امید صحاق بل افغان تکواندو بازو چې په دې سیالیو کې د اتلولۍ چانسونه هم ډېر زیات و، خو ویل کېږي چې د لوبڅار د غلطو پریکړو پر اساس هغه د سرو زرو له مډال څخه بې برخې شو او کوریایي سیال ته یې لوبه وبایلله. په 6 وزن کې رامش حسیني سیالي وکړه چې خپل لومړنی سیال چې د ګوام هیواد اړوند و په غټ توپیر یې ماته ورکړه، خو د آسټرالیاوي سیال پر وړاندې مات شو او د سپینو زرو مډال یې وګټه. په 9 وزن کې بیا محمد اشرف شکران د افغانستان لپاره سیالي وکړه او خپل لومړني 2 سیالان یې مات کړل، خو په پایلوبه کې ماتې وخوړه او 2 مقام یې وګټه. په 8 وزن کې علي اکبر امیری سیالۍ وکړه. هغه د باکو هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلوبه کې له خپل ازبکستاني سیال څخه ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډال یې وګټه. د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې د جنوبي کوریا په موجو ښار کې پیل شوې وې د تکواندو 260 لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغانستان لوبغاړو په کې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه وګټل. ویل کېږي چې تر 2 ورځو پورې به د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د جنوبي کوریا چون ښار ته لاړ شي او هلته به د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې پخوانی لوبډل مشر انضمام الحق یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. یاد بورډ د اګست په 8 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی انضمام به خپله دنده د راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلو له ټاکلو پیل کړي. نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته ویلي دي ورسپارل شوې دنده خورا ستونزمنه ده او هڅه به وکړي چې په دې لنډ او تنګ وخت کې تر ټولو پیاوړي لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې ته وټاکي. ټاکل شوي چې افغانستان او پاکستان هم په روانې میاشت کې دری ورځنۍ سیالۍ تر سره کړي. انضمام الحق تر دې وړاندې هم د پاکستان د ملي لوبډلې د روزونکو غوراوي کمیټې د مشر دندې تر سره کړي دي. باید وویل شي چې ښاغلی انضمام په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه هم دنده تر سره کړې ده. استرالیا را روان نړیوال جام ته خپل ابتدایي 13 کسیزه لوبډل اعلان کړی دی. د یاد هیواد کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اعلان شوی لوبډل به تر نړیوال جام پورې په بیلابیلو لوبلړیو کې سیالي وکړي او غوره 15 کسان به نړیوال جام ته ولیږي. استرالیا د کرکټ په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ده چې تر ټولو هیوادونو یې زیات نړیوال جامونه ګټلي دي. په اعلان شوي لوبډله کې ډیوډ وارنر، سټیو سمیت، شان ایبټ، اشتن اگر، الیکس کیری، ناتن ایلز، کیمرن گرین، ایرن ہارڈی، جاش ہزلی ووڈ، ٹریویس ہٹ، جاش اینگلس، میچل مارش، گلین میکسویل، تنویر سنگا، میچل سٹارک او ادم زمپا شامل دی. دغه راز پاٹ کمنز با پدی نړیوال جام کې د استرالیا د لوبډل مشر په توګه دنده تر سره کوي. یا د لوبډل با پر اتلونکو میاشتو کې لومړی له سویلي افریقا او بیا له هندستان سره د شلوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. باید وویل شي چې استرالیا روان کال په لومړي ځل د ټیسټ اتلولیو پیلو به هم وګټله او انګلستان سره یې اشیز ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 2-2 برابر کړه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالي د اگست 8 نیټه د کولمبیا او فرانسې په بریاو سره پای ته ورسېده. د یاد پړاو په وروستۍ ورځ لومړۍ سیالي د کولمبیا او جمیکا ترمنځ و چې 1-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. دغه راز دویمه سیالي به د فرانسې او مراکش ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې د فرانسې په بری سره تمام شوه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل پړاو لوبډلې هم معلوم شوې چې یاد سیالي به د اگست په 11 نیټه پیل شي. د کوارټر فاینل په پړاو کې به هسپانیا د نیدرلند، جاپان د سویډن، استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خپرونه اورئ. اوس د خپرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د اعلان شوي ملي لوبډلې په سریلانکا کې د سیالۍ او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واورئ. ښاغلی احمد زید، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په اعلان شوي لوبډله مو نظر څه دی؟
د پاکستان په خلاف باندې لوبډله تقریبا متوازنه او منظمه ښکاري. کسپین بالنگ وګورو، فاسٹ بالنگ وګورو او بیٹنگ آرڈر وګورو، د سلیکشن له بنیاد نه صدا متوازن ښکاری. خو که تخنیکی لحاظ باندې به موږ وګورو، لوبډلې په تیاری کې ډیر کارونه دي چې هغه باید تر سره سوي وای او په هغه باندې کار سوی وای. نو داسې ښه تیاری ماته نه ښکاري چې سوی ده. نورو لوبډله صدا د انتخاب په اړخ کې وګورو، فاسٹ بالنگ برخه پوره ده، د بیٹنگ برخه پرادا، د سپین بولینګ برخه پرادا، تخنیکی ستونزې بلري.
د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې په ورسته لوبلړیو کې معلومه شو چې افغان لوبډله په میډل آرډر کې لږ ستونزې لري. رحمت شاه، حشمت شهیدی او نجیب الله زدران هغه لوبغاړي دي چې لډیره وخت خپل پرفورمنس نه کوي. کرکټ بورډ ته څه کول پکار دي چې دغه ستونزې حل کړي؟
او بالکل، مونږ بار بار دا یو خبره کوو چې مونږ تیاری د لوبډلې سینګ نه د سوې غم دغه زوینه دي چې مونږ لوبډله تقریبا ډیره زیاته نورو د نورو ټیمونو بالرانو ته د مونږ بیټسمینان معلوم سوي دي چې کوم ځکه خامیانې ډېرې دي او ماته نه ښکاري چې په خامیانو د ډېر زیات کار سوی وي چې د مونږ بیټسمینان هغه ځکه ټارګټ نشي. که د مونږ اوپنران دي هم ټارګټ دي، که د مونږ میډل آرډر بیټسمینان دي هم ټارګټ دي، او مونږ ته به مخالف ټیمونه اوس ډېر منظم پلان سره راځي او د مونږ لوبډله سدا اوس په اسانۍ باندې ټارګټ کېدی شي. مونږ بیټسمینان د نورو دنیا د فاسبالونو لپاره لپاره اوس ډیر زیات مشکل نه سی او نو په دغه ځایونو کې کار پکارو او ډیر مهنت پکارو چې په دغه خامیانو باندې کار وسی اول بیسمینان پی اوټ نسی او هغه ځکه له خپل خامیانې سی دی په سترنت یا په کوي نقطو باندې بدل کی ماته نخ کاری سی په دې شان کار وس
دی روزون کې پتوګه وای چې د یادو لوبغاړو زایناستي اوس په افغانستان کې شته
بالکل زایناستي د لوبغاړو سٹه د منګا د افغانستان د کرکټ خو یو دغه خوش خبری او کوو یو د منګه خوش قسمتیم دا د منګه ډیر با استعداد لوبغاړي لرو نو نیمنګ په کورنی کرکټ کې د سې لوبغاړي ستا سې منګه د ملي ټیم د هر یو ډیزایناستي کې د سیاحت تکړه لوبغاړي ستا او د منګه روان نسل په ډیر تخنیکی سمره تخنیکی مسائل دی په دې باندې سنبال ده او په تکتیکی مسائل باندې سنبال ده په کرکټ باندې ډیر زیات پویږي او که هر اکیډمی ته لاړ سي په سلګونو لوبغاړي سي د سهار نه تر ماښامه پورې دی او پروفیشنل یو مسلکی کرکټ په توګه کرکټر په توګه باندې خپل کرکټ کوي په مسلکی توګه باندې کوچز دی روزن کې وسکار سره کوي سي د شیان په پانو په افغانستان کې نو بالکل د موږ د افغانستان د کرکټ آینده ډیر روښانه ده د هر یو یعنی اے ټو زیڈ سمره نېشنل ټیم د ټولو ځای ناستېستا
د پاکستان پر وړاندې څه ډول ستراتیژي جوړول پکار دي
کوګورو ستراتیژي جوړول سدي اسانه کار ده سم مشکل کار نه ده من کولای شو سی وینینګ ستراتیژي جوړ کو په دې کې د بیټسمنانو د هر بیټسمن رول معلوم کو کوم بیټسمن با په یو لسکسي لوګډل کې څه رول لري او خپل رول به څنګه تر سره کوي دې ته مونږ یو وینینګ ستراتیژي جوړولای شو ټول ټیم ته باس بولینګ ټیم جوړولای شو سپن بولینګ ټیم جوړولای شو د پاکستان د ټیم بیټسمنان هم مونږ ټارګټ کولای شو او تاسو په پلیسینګ باندې ډیر کار کولای شو خو د وینینګ ستراتیژي د جوړولو سره سره د وینینګ ستراتیژي د عملی کولو برخه سید ډیره زیاته مهمه ده د مثال په ډول باندې کې چې ته مونږه پاکستانی بیټسمنان یا یو بیټسمن چې ته ټارګټ کوې چې په کوم ځکه د سوځيږي او کیږي نو هغه ځکه مونږ ته په کار دي چې بال وکړو نو کاغه ټارګټ بولینګ مونږ نسو کولای هغه ځکه بال نسو غورځولای نو دا د مونږه لپاره بیا مشکلېږي د بیټسمن او ټاول نو همداسې که مونږه یو دیو بال راوند ته ستراتیژي جوړ کړو چې هغه ستراتیژي مونږ په ګراوند کې عملي کولای نسو نو بیا موږ د پاره مشکل ده وینینګ ستراتیژي جوړول اولی جوړول ډیر زیات ضروری دی له جوړول نو وروسته بیا دې عملی کول یو لوی برخه ده چې دې عملی کول په برخه کې به موږ امکان ولري چې ناکام شو ځکه چې موږ دغه د عملی کول لپاره باید موږ ډیر ټایم ولرو او لوبغاړي تیار کړو هغه وینینګ ستراتیژي باید ډیر مخکې تیار شي هغه په کمپونو کې تیار شي هغه باندې کار وسی ټارګټ پریکټس وسی سناریو ټارګټ پریکټسز باید ډیر زیات وسی هغه شیان دلته نه کیږي په افغانستان کې بدبختانه په افغانستان کې صرف هر لوبغاړی لګیا دی ځان په تیاری باندې کار کوي موږ لوی بدبختی دا ده چې لوبغاړی سي دي ځان په تیاری لګیا دی او ځان جوړي د بل مخالف ټیم ټارګټ کول او یو ته ستراتیژي جوړول او لوګونه میچونه ګټلو ته تیاری کول په دې باندې په افغانستان کې کار نه ده سوی او نه ما لوسلې دلې تر څو پورې سي دا کار موږ ونه کو موږ غټ ټیمونه نسو وهلای او میچونه مشکلي دي
دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د بل لوبډلې قربتوب کوي دا به څومره غیزمن
کاروي بالکل سریلانکا کې یو بل ټیم مل مکول او دغه قربتوب کول به فائدہ صرف موږ ته داو کې کوم چې تاسو سپن بولینګ سدا سټومره مشهور ده او سپن بولینګ هم خو سی نو سپن بولینګ دې موږ نور ټیمونه د پاره سردردای ده که سپن بولینګ موږ ته خو بولینګ کوي او ډیر چانس تا چې په سریلانکا کې موږ سپینران خو ځلېږي نو دا یو چانس موږ لرو چې موږ په دې ځای کې ډیر خو ځلېږو نور زینه ماته د سی بیټینګ او فاست بولینګ د سی نخکاری سی ډیر به مونږ په دې برخه کې وځلې
پاکستان هم دی لوب لړې ته خپل تر ټولو پیاوړي لوب ډله لیګي دا ځل به سره مقابله څنګه وي
بالکل یو د دې لوب د تیر سیریز سم کوم ګټلې و خو پاکستان سي د مونږ خپل ډیر ځوان لوب ډله را لګلې و د پیره به دوی خپل مکمل ټیم را لګي او با تجربه لوبغاړي را لګي او دا فارمټ سي د 500 ریزه فارمټ ده او 500 د فارمټ کې سیده منګه ډیر زیات په خنخ کارو نو کوم خپل تاریخ ګورو د کرکټ 1500 کې منګه ډیر زیات فنی یوزلې دي لکه څنګه چې په کار ده منګه یو ویشا کپ سیده د ای پی ایل نه روسه کوم ویشا کپ سوی و هغه کې ټیم ډیر خزلې دي او لږه نه روسه به د منګه ټیم سیده په ون ډی کرکټ کې دومره خنه ده زلې دي خو تا مې د کرکټ تر کوي سو پاکستان ډیر ایکسپیرینټ ټیم ده پاکستان با تجربه ټیم ده په یو ورځنی لوب کې موږ
خپل ټیم نه ډیر خطر.
د افغانستان په اعلان شوی لوبډله کې سلیم ساپه وفادار مومن چې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ولو بول شول پوره چمتو نه ښکارېدل او دوی ډیر وخت له کرکټ وروسته هم و. فکر کوي چې دی لوبډلو ته یا دې سیالیو ته هغه لوبغاړي مناسب دي؟
او سلیم ساپه او وفادار مومن چې دی دغه دی بیټسمن دی اوټولو مهارتونه له دوی سره نسته ځکه دوی ښه ټارګټ نسی وستای او دوی ټارګټ کې بال نسی کوي دوی سره دی ویریشنز هم ډیر زیات کمای ده او دوی سره سدا سوینګ بولینګ هم نسی کوي لکه څنګه چې پاره کیږي او څنګه چې عظمت کولای شي بالکل دی دوه ټیم کې چول سی دی به دی ورلد کپ د پاره او دوی ته په کار دي چې د ټیم سره وساتي په دوی باندې زیات ټراست دی لوبولو نه د په کار دوی د ټیم سره وي تر څو پر دوی له ټیم سره او له دی ماحول سره او له غټو میچونو له ماحول سره او دی بیټسمن دی اوټولو په ستراتیجیزو په دیشانو په نت کې کار کوي دا ښه خبره ده خو زما په خیال باندې عظمت باندې نوې بال کول سي دی منګه ویرو عظمت سي د دواړه سوینګ ډیر ښه کوي ل ډیر پیس سره کوي غالک نه مونږ ته फायदा اخستل دي پاروکی سره په نیو بال باندې عظمت بالینګ وکي نو دا به ډیر اغیزمن وي او نو دا دوه کسان چې کوم دي د دوی نه مات عبدالرحمن ډیر ښه کاری نو دوی دواړه دی اوس وخت په بنچ باندې تیر کی تر څو پوري دی ایشیا کپ او ورلد کپ ته پاره دوی خپل ځان نه تیار کی دومره فټم نه کاری او د دوی په لاین او لینث او په دیشانو کې هم ډیر زیاتې مسلې دي نو وسه پوري پر ریدم هم نه دا جوړ دوی سه په نت کې کوم بالینګ یې ډیر تیز کوي چې کله میچ ته سي دوی د پی ایس ایم ډیر سلو سي هر سي ډیر خراب سي وجه دا ده چې دوی میچ پریکټس هم نشته دوی د وخت پوري ټیم سره وساتل سي
په سریلانکا کې د ایمرجنګ سیالیو پر مهال ابراهيم عبدالرحیمزي خطو پچونه وکړه ښکاری چې په سیم کنډیشن کې خطو پچونه کول شي
لوب لړې ته نو په کار بالکل ابراهيم عبدالرحيم زاي سدا دایخه یو ښه استعداد ده زمونه ما د ډیر وخت د خزلېګي فرست کلاس کې ولستي کې شپږیزه کې د ټولو کې خزلېګي خو څه زوینه دي انټرنیشنل کرکټ سدا یو بیل لیول ده لدی لوبونه لیول جگ ده نو د ته ټایم په کار ده سي غلي ول ته یا ځان تیار کی یا غلي ول کې دای لوب یو کی او څه شیان چې دي د ته کار په کار ده لکه د پسمنټ باندې کار په کار ده کریس اټیکس د ډیر ماته سلوخ کاری باز دي د سلک تخنیکی مسایل لیس په دې باندې د کارو کی نو دای بنور هم د انټرنیشنل لیول لپاره یو پیاوړی فاست بولر سي نور په استعداد کې هیڅ شک نسته او سیمي کنډیشن لپاره خو ډیر زیات ضروری ده بال سوینګ کول کې خو مهارت لري ان سوینګ ډیر خکې په کار د سي دیالګ په هر ځای کې وساتل سي نور ذاتی ځای نه سي او کرکټ کولو چانس ورکول سي
د دې لوبلړې په تړاو مو نظر څه دی چې د کومي لوبډلې د بریا چانس ډیر دی؟
بالکل که یو شی ته مونږ وګورو که چې ترې مونږ سپین بولینګ او فیلډینګ ډیر خکېږي نو د مونږ چانسز بیا ډیر دي چې پاکستان له 240 لنزو پورې وسوځو بیا د مونږ ټیم د دې قابل ده سی 240 یا 240 تو نه کم رنزونه سی دی چیس کړی په چیته مونږ یو ټیم مونږ نه 200 او 200 کی بیا چیس کول دی مونږ د پاره ډیر سخت دی ځکه د مونږ میډل لډر بیټسمنان سی دی د مونږ درې بیټسمنان سی دی سل بالا تقریبا په شریکه باندې ډاټ راولي تر ډیره وخت نه که خو میچونو ته وګورو نو سل بالا مونږ درې بیټسمنان سی دی ډاټ کوي نو په صورت کې بیا مونږ ته 200 رنزه چیس کول سی دی ډیر سخت سی او نن سبا په ونډه کرکټ کې یو د ټیم نسته سی هغه تر 200 او 200 رنزونه کم رنزونه وکي مونږ یو صورت کې چانسز لرو او امیل لخپل سپین بالران او امیل لرمه سي په سریلانکا کې به خزلېږي
هغه کوم مهم بدلون دی چې تی غواړي باید افغان لوبډله کې راشي؟
بالکل دی افغانستان ټیم تشکم کوچینګ سټاف ده دا خو باید ټول تغیر سي دا ډیر مهم زیات بدلون ده ځکه چې د ټیم په تیاری کې اټس رول د ما په خیال باندې نه ادا کوي ټیم اټس تیار نشه ځکه ټارګټ یې تیار بالکل نشه خو هم دا خبره سوي ده چې څوک په شارټ پچ اوټیږي او سم په شارټ پچ اوټیږي کله چې سټرایک روټیشن مشکل دي او سم سټرایک روټیشن مشکلات لري کله چې فټنس مشکل دي او سم د فټنس مشکل لري نو اول خو کوچینګ سټاپ او د روزنه برخه او د ټول او د ټرینران دا باید تغیر او تبدل شي بل څه د میډل راډر کې از کوم کیسه منګه ګوربز او ټیګي ولغنه روسته من کوم سره کم لوبه کیږي په دې ځای کې یو بیټسمن په کار ده چې د دری لوبغاړي سی یو قسم لوبه کوي تقریبا ډیر ډیفنسیو لوبه کوي د منس کې یو ال راونډر لوبول په کار دي تر سو پورې منګه د رنځونو په چیس کولو کې او د رنځونو په کولو کې څه مشکل ونه لرو پراپر بیټینګ آرډر لوبول په کار دي ته پنځو شپږو بیټسمنانو پورې پراپر بیټسمنان سي دي لوبول په کار دي ډیر زیاته تکیه سي ده په بولینګ نه دي کول خاص کر په سپن بولینګ کول په کار نو منګه پاره برخه کې باید پیاوړي وسیګو او کوم جیو کې سي منګه بل مهم شي سي ده عظمت نو منګه اس کار نه ده خسته عظمت نو باید ډیر زیات کار وخصل سي هم په نیو بال باندې لوبول سي بالنگ پی وسی او هم مخ کی چانس پہ بیٹنگ کے اور کول سی یا یو ځای ورته معلوم کی غته یو رول ورکی یو ټارګټ ورکی شغه خپل ځان په حاصل نو د منګه په ټیم کې فرق دی بیٹنگ او دی بالنگ اوورال به ډیر فرق موږ محسوس کوو
په اخره کې راته وایه کومه مهمه مشوره افغان لوبډلې ته لري
بالکل مشوره مې دا ده چې لبایلونو نه باید موږ ونډار شو او هر سړی باید خپل ډاډه لوبو کې خپل کومې قوي نکتې سي دي هغه باید بالکل استعمال کړي او کوشش وکړي چې څه شي زده یې هغه په ګرون کې پریږدي او لوبې نه وروسته باید د ارمان دونه کې چې موږ باید کشکې دا کړي وای او کشکې دا کړي وای نو مطلب مې دا ده چې یو سلو لس فیصده کوشش سره د ګرون ته کوشش کله چې له ګرون راوځي او لوبې بایللې سي دی مطمئن وي سیاره ما یو سلو لس فیصده کوشش کړی و لوبه کې ګټلو بایلل ستا نو ښه ډاډه دي وکړي موږ دوه ورسره دي او زبردست کرکټ دي وکړي او بایلرو نه ډارېږي ګټلو بایلل په لوبه کې ستا
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرورې درنو مینوالو د دیونې خبرونه همدلته پای ته رسیږي لملتیامو مننه کوم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال